سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو، په دې خبرونه کې به مو د بخښنې د نړیوال سازمان لا غندښنې خبر کوو چې افغانستان ته د سندونکو کډوالو پاړه لري. نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګ نن د صبر 8 نیټه یا په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ ده. په دې مناسبت هم ځانګړي ریپورټونه لرو. که تر پایه را سره وي نو یو کلی زرغږونه ډرامه هم اورېدلی شي. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګ پوړی هیئت سبا افغانستان ته ځي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د برتانیا پولیسو یو ویش کلن ځوان چې غیر قانوني وسله وه د پارلمان د ودانۍ مخ ته د ترهګرۍ په شک نیولی دی. بشپړ خبرونه واوري. پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي دی. د پینټاګون وایان تورن جیف ډیویس پرون وویل چې دوه سرتیري د چهارشنبې په ورځ ماسخوتن په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د افغانستان او د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي او یو بل ټپي دی. د اپریل په 8 نیټه هم په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو. د امریکا سی این این ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې د ځانګړو ځواکونو د دوو وژل شو او یو ټپي سرتیری د چین ولسوالۍ په عملیاتو کې برخه لرله. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د داعش ډلې لوی مرکزونه په چین ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې دي. د امریکا پوځ دوه اونۍ مخکې په همدې سیمو کې خپل تر ټولو لوی غیر اتومي بم د لومړي ځل لپاره وکاروه. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی پلاوی سبا شنبه افغانستان ته راځي. په پلاوی کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسون ګوندونو مشران او د کابینې غړي شامل دي. تیرونی په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته وویل چې پوځي او ملکی مشرتابه پاکستاني هیئت ته ځانګړي پراخ صلاحیتونه ورکړي.
دوی د یو سلسله صلاحیتونو سره چې د پاکستان لومړي وزیر او همدارنګه د فوز مشرۍ دوی ته ورکړي وو. د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو ته دوه اړخیزه موضوعات هغه بحث لاندې نیسي.
د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبریالانو ته ویل چې د پلاوی غړي به له ولسمشر، اجرایي رئیس او نورو مشرانو سره وګوري. د افغانستان د پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې لمخې پراتلونکو دریو کلونو کې ډیر زره خزینه خونکي په کار ګمارل کیږي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری ازادي رډیو ته وویل دا میرمنې به د نجونو په ښوونځیو کې د خونکو په توګه په دنده وګمارل شي. دا وایي یو پلان لرو چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره ډیر زره ښوونکي استخداموو. له دې ډلې د 3000 کسانو د استخدام کار پیل شوی چې د دې وروستی دوهم پړاو پیلېږي، یعنی د نجونو د ښوونځیو لپاره خزینه ښوونکي ګمارل کیږي. د خزینه ښوونکو کمی هغه ستونزه ده چې له کبله یې تر ډیره په نامنو سیمو کې نجونې له ښوونې او روزنې بې برخې دي. دا ګلبدین حکمتیار په مشر اسلامي حزب وایي تمه ده چې د دې ګونې یو شمیر بندیان نن له زندانه خوشي شي. د چهارشنبې په ورځ د حزب مطبوعاتي مسول قریب الرحمن سعید په دې اړه له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل
ان شاء الله د حزب اسلامي سیاسي بندیانو د ازادي دوه موضوع ته د غجمی په ورځ حتی المقدور ممکن ده چې هغه ټول آزاد شي. بعض شان
خغلی سید د حزب اسلامي د بندیانو شمیره ونه خو د خود حکومت له زندانونو د حزب د بندیانو خوشی کول ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې د موافقې مهمه برخه ده. د برتانیا پولیس وایي یو ویش کلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د ترهګرۍ په شک نیول شوی. د پولیس په وینا مشکوک کس پرون د لندن په وایټ هال سټریټ کې د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیول شو چې مقاومت یې کوو. پولیس وایي د پیښې پر مهال څوک نه دي زیانمن شوي. چارواکو د مشکوک هویت نه دی افشا کړی خو ریپورټونه وایي نیول شوی کس اوږده ږیره او لږ ویښتان لرل، تورې جامې اغوستې وي او یوه کڅوړه یې پر شا وه. د برتانیا صدر اعظم تریزا مې ویلي د دې مشکوک کس نیول د هر راز پیښو په وړاندې د برتانیا د پولیسو چمتووالی ښیي. تریزا می وایي فکر کوم دا ښیي چې زموږ پولیس، استخبارات او امنیتي ادارې د تیارسۍ په حال کې دي او هر کله چمتو دي چې زموږ خوندیتوب او امنیت ټینګ. وایټ هال د لندن هغه کوڅه ده چې د برتانیا د پارلمان په ګډون ګڼ شمېر دولتي ودانۍ پکې پرتې دي او پر هغه واټ ورګډېږي چې د صدراعظم تریزا می دفتر پکې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري کوي. دواړو مشرانو پرون په مسکو کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې غواړي د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي مسلې د سوله ییز هواري لپاره د شپږو خواوو په ګډون نړیوالې خبرې بیا پیل شي. متحده ایالات، روسیه، چین، جاپان، جنوبی کوریا او شمالی کوریا په دې شپږ اړخیزو خبرو کې شامل دي. پوتین خبري غونډې ته وویل دي او صدر اعظم ایبی په دې نظر دي چې د کوریا د ټاپو وزمې مسله ډیره کړکیچنه شوي او ایبی په پینګیانګ غږ وکړ چې له داسې اقداماتو چې د نورو هیوادونو په نظر پارونکي دي ډډه وکړي. پوتین او د جاپان صدر اعظم په خپله پرونۍ کتنه کې د روسیې او جاپان ترمنځ هغه لانجمنو ټاپوګانو په اړه کومې مهمې موافقې ته ونه رسېدل چې توکیو د شمالي قلمرو او مسکو د جنوبي کوریا د ټاپوګانو په نوم یادوي. دا مقدونی د یو ملت پال ګوند شاوخوا 200 پلویانو پرون د دې هیواد پر پارلمان یرغل وکړ. اعتراض کوونکو وروسته لاغه د پارلمان ودانۍ ونیول چې د کابینې د جوړولو پر سر لسو میاشتو بحران وروسته د سوسیال ډیموکراټانو او البانیایي ټبرو د ګوندونو ائتلاف د پارلمان د رئیس په توګه د یو البانیایي ټبرې پر غوره کولو موافقه وکړه. د ازادي راډیو خبریال د مقدونیا له پلازمینې څخه ریپورت ورکوي چې اعتراض کوونکو د سوسیال ډیموکراټانو مشر او د وړاندې شوي حاکم ائتلاف رئیس زوران زایف سخت وواهه. په دې ائتلاف کې د البانیایي ټبرو سیاسي ګوندونه او لږ تر لږه یو البانیایي ټبر وکیل شامل دي. اعتراض کوونکو چې د مقدونیې بیرغونه ورسره و د هغه خبر له خپرېدو وروسته د پارلمان د ودانۍ مخې ته له موانۍ واوښتل چې د زایف په مشرۍ پارلماني ائتلاف البانیایي ټبرې وکیل طلعت جعفري د پارلمان د رئیس په توګه غوره کړ. د ریپورټونو له مخې د مقدونیا امنیتي ځواکونو د پارلمان له دیوالونو د اوښتو پر مهال له اعتراض کوونکو سره مقابله ونه کړه. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی او د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر جوهانس هان په یو ګډ بیان کې په مقدونیا کې روان تشدد غندلی او ویلي دي د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت او پولیس باید د پارلمان او د پارلمان د غړو امنیت باوري کړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصيلي زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وپوري چې په افغانستان کې د بخنی نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې ده چې د ملکی وګړو د تلفاتو په زیاتېدو سره د هیواد ته د ورسنیدونکو کډوالو ژوند له خطر سره مخ دی. پر دې موضوع سربیره مو له هغه رپورټ نام خبرو چې ملګرو ملتونو پرون په افغانستان کې خبر کړي وایي چې د ملکیانو مرګ ژوبله په دې هیواد کې زیاته شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسی مشري وکړي په خپله د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره پر روسیې د فشار د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دا مو د دې خبرونې مهم موضوعات دي. نور رپورټونه هم پکې لرو. یو کلی زر غږونه ډرامه هم له یاده مباسي. دوستانو نن د سور یا غوی د میاشتې اتمه نیټه ده. دا ورځ په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له ورځې سره برابره ده. په دې موضوع باندې هم رپورټونه لرو او همدارنګه یو مرکه هم درته وړاندې کوو. خو پیل له هغه رپورټنه کوو چې د بخنې د نړیوال سازمان هغه اندېښنه څرګندوي چې وایي په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفاتو ته په پام دی هیواد ته د ورستنیدونکو کډوالو ژوند له خطر سره مخ کیدای شي. په اړه یې د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د سږني کال په لومړۍ ورځ کې پر ملکی وګړو حمله او د دې حملو په مخنیوي کې د حکومت پاتې راتلل ښایي چې افغانستان لا هم د هغو کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی چې خپل هیواد ته راستنیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو د دې ټولنې د افغانستان د برخې د څېړونکو هوریه مصدق له قوله لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات زیات شوي او خځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمنېږي. د حکومتونو دا ادعا چې وایي افغانستان د راستنیدونکو کډوالو لپاره امن ځای دی ډېره غیر مسؤلانه وینا ده. د امنیسټي بیان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وروستي راپور ته هم اشاره کوي. د یوناما راپور وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 515 ملکی وګړي وژل شوي او 1468 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په 2014 کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. افغان حکومت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې له اروپایي ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې خپل هیواد ته د هغو افغان والو د استولو بهیر ګړندای کیږي چې په اروپایي هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتن لیکونه رد شوې دي. بیان د میرمن مصدق له قوله زیاتوي چې وای د خوشنۍ ځای دی چې افغان حکومت په پلازمینه کې امنیت نشي ټینګولای، خو د هغو کډوالو له راستنېدو سره موافقه کوي چې د هغو د امنیت د ساتلو وس نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه ښیي چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت په دې وروستیو کې ازادي رادیو ته له راستنیدونکو افغانانو سره د اروپایي ټولنې د مالی مرستو د نه رسیدو خبر ورکړی. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ویلي د مرستې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته نه دی ورکړل شوی.
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که امو تعهداتی که کردن در
اروپایی طولنه لغر و هوادونو زمان خوختن داده چه در مجدد ادغام پا برخه که لافغان حکومت سر دمرست پرجمنو عمل وکری او لحو کسانو سر مرست وکری چه هواد تاست ولکیگی او کداسی ونکری نو دا کار خواهی ناوره اواقب ولری. دا کسان چه افغانستان تاست ولکیگی خواهی بیا مهاجر شی یا پر تروریستی دلو ورگرد او لبیلا بیلو ستونزو سر مخامخ شی
و با مشکلات گوناگون روبرو شوند.
خود اروپایی ټولنې د بهرنی سیاست د مشر ویاندوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې مرستو د بهیر د پایل خبر ورکړی. مایا کاسیانچیچ ویلي چې په ټولنه کې د راستنیدونکو کډوالو د بیا ادغام په مقصد اروپایی ټولنه له افغانستان سره د څه باندې 80 میلیون ډالرو مرسته کوي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبل زیاته شوې دي، هیواد ته د کډوالو د ستنېدو په اړه اندېښنه ښودلی. په افغانستان کې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر وایي د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 200 ملکي کسان وژل شوي او له 1450 زیات نور ژوبل شوي دي. په دې موضوع به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوی دفتر وایي چې په دې هیواد کې د 2018 میلادي کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې 515 ملکی کسان وژل شوي او 1468 ټپیان شوي دي. له دې سره سره د دغه سازمان تازه موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو شمیر چې 2101 دی، د تیر کال په ورته موده کې دغه شمیره 2218 وه چې 4% کمی پکې راغلی دی. راپور کې راغلی چې لنامنو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل لامل شوی چې په ملکی تلفاتو کې کمواله راشي. د ملکی کسانو په اړه د یوناما تازه راپور چې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د تلفاتو په اړه چمتو کړی او د پنجشنبې په ورځ خپور کړ، په کې راغلی چې په انتحاري حملو او ډله ییزو بریدونو کې کابل تر نورو ولایتونو زیات تلفات لیدلی دي. راپور وایي له کابل وروسته هلمند، کندهار، ننګرهار او روزګان هغه ولایتونه دي چې خلک یې د زیاتو ملکي تلفاتو شاهدان دي. ځمکنۍ نښتې، ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد، انتحاري حملې او ډله ییز بریدونه د ملکي تلفاتو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملکي کسانو تلفاتو او پر عامه او د هستوګنې پر ځایونو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی آزادی رادیو سره په خبرو کې په جنگ کې لخکېلو دواړو خواوو وغوښتل چې د نښتو پر مهال د نړیوال قوانین په جدي توګه په پام کې ونیسي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په هکله اندېښمن ده او متاسفانه ورځ په ورځ د ملکي تلفاتو عمل په افغانستان کې زیاتېږي او اکثرا د حملات په ملکي ساحاتو کې او په ملکي تاسیساتو باندې کېږي، لکه کلینیکونو باندې، شفخانې باندې او هغه ساحاتو کسان کېږي. او دا خپله یو سرغړونه ده د بشردوستانه قوانینو، هغه اختیاري پروتوکولونو، د څخه ښکاره سرغړونه ده او زموږ غوښتنه دا ده چې په دې حکله دا ټول هغه کسان چې په دې منازعاتو کې ښکېل دي دوی دا قواعد او قوانین په پوره توګه او رعایت کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو د معلوماتو لخلې د یوناما په چمتو شوی راپور کې راغلی چې په جنگ کې لخکیل وړو خونو غوښتنه شوی چې د ملکی کسانو د ژغورلو لپاره دی له هر ممکن لارې څخه کار واخیستل شي. په راپور کې دا هم راغلی چې د ښځو په وژنو کې 20% او د ماشومانو په وژنو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. راپور وای د 2010 میلادي کال په لومړی او دریو میاشتو کې 203 خزی او 215 ماشومان وژل شوی دی. یونما په یادو دریو میاشتو کې د 25% ملکی تلفاتو مسؤلیت پر مخالفو وسلوالو ډلو او د 21% پر حکومت پلو ځواکونو اچوي. د یونما په راپور کې دا هم راغلی چې د مخالفو وسلوالو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگونه د 9% ملکي تلفاتو لاملونه ګڼل شوي او همدارنګه د 9% ملکي تلفاتو لامل ناچاودي مهمات په ګوته شوي دي. مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه د یونما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو پخوا تر دې دغه راپورونه یو اړخیز او له واقعیتونو څخه لرې ګڼلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری سره لدی چې د حکومت پلو ځواکونه لخوا د 21% ملکی تلفاتو د رسولو موضوع نه ردوي، قوای چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کیږي.
ما نمی خواهیم که گزارش ملل متحد را رد کنیم.
مونږ نه غواړو په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړو، خو دفاع وزارت هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو کچا صفر ته راټیټه کړي. د ملکی تلفاتو اصلي لامل وسلوال مخالفین دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د یونما په راپور کې د ملکی تلفاتو په برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلیت کم ښودل شوی دی. د دغه ریاست ویان وایي چې حکومت ژمن دی د وضعیت د ښه کېدو لپاره له نړیوالو بنسټونو سره جدي همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د صبر اتمنېټه هر کال په مرکزو ولایتونو کې د پخوانیو مجاهدینو او د دوی د طرفدارانو لخوا د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. د جهادي تنظیمونو مشران او پلویان وایي 25 کاله مخکې مجاهدینو د دوی په مبارزو، جهاد او قربانیو په هیواد کې د شوروي پلو وروستي حکومت واک پای ته ورسو او په هیواد کې د مجاهدینو حکومت جوړ کړ. د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره اکثر افغانان خوښ شول، ځکه چې نه غوښتل د روسانو په لاس جوړ شوي حکومت د پرې حاکم وي. خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنیو جګړو او د قدرت د ترلاسه کولو په خاطر خونړیو جنګونو نه یوازې دا چې د کابل ښار په کنډوالو بدل کړ، بلکې ګڼې دولتي ودانۍ له منځه وړي، دولتي جوړښتونه یې ویجاړ کړل او افغانستان یې له یو بل ناورین سره مخ کړ. د سور د اومي او اتمې په اړه کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. خان محمد سین په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی دا بام وورو.
د جهادي تنظیمونو مشران وایي لنن څخه 25 کاله د مخه د سور اتمه د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې یوازې افغانستان ته نه بلکې شمالي ګاونډي هیوادونو ته هم د شوروي له استعمار څخه د خلاصون لار هواره کړه. دوی وایي افغان مجاهدین په افغانستان کې د وخت د شوروي اتحاد د لاسوهنو پر وړاندې له 1350 لمریز کال راهیسې مبارزه او جهاد پیل کړ چې د لسګونو زرو مجاهدینو او وطنپالو افغانانو په قربانیو سره وتوانېدل چې په 1371 لمریز کال کې په هیواد کې شوروي پلو او وروستی حکومت ړنګ او پر ځای د مجاهدینو واکمني جوړ کړي. د سور اتمه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د اسلامي نهضت لخوا د یوې غونډې په جوړولو سره ونمانځل شوه. د افغانستان د اسلامي نهضت مشر مولوي محمد مختار مفلح وویل
ملت که با قوت ایمان جنایتگر قهر شوروي سابق را په شکست واداشت. ملت عزیز و مجاهد افغان
دغه ملت د ایمان په زور د پیړۍ جنایتکار پخوانی شوروي له ماتې سره مخ کړ. د افغانستان مجاهد ملت 14 کاله د اسلام او هیواد په خاطر په اتلولۍ او قربانۍ سره جهاد او مبارزه وکړه تر څو چې د سور د اتمې په نامه یو ورځ راوړه.
د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې په 1350 لمریز کال کې د وخت د شوروي اتحاد په مالی او تخنیکی مرستو د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د یاد ګوند پلویانو د وخت پر ولسمشر محمد داوود یو خونړۍ کودتا وکړه چې په نتیجه کې په هیواد کې د نور محمد ترکی په مشرۍ یو شوروي پلوه حکومت جوړ شو. د دغه حکومت له جوړېدو وروسته په میلیونونو افغانان د کور کلي پرېښودو ته اړ او جهادي تنظیمونو خپلې لیکې سنبالې او د کابل حکومت پر ضد یې وسلواله مبارزه پیل کړه. د جهادي تنظیمونو د غړو په خبره دغه مبارزې شاوخوا 14 کاله دوام وکړ او سره له دې چې د حکومت او جهادي تنظیمونو په نښتو کې دواړو لورو ته د سر و مال درانه زیانونه واوښتل، خو د 1301 لمریز کال د ثور په 8مه مجاهدین وتوانېدل چې په کابل کې د صبغت الله مجددي په مشرۍ د مجاهدینو لومړی حکومت جوړ کړي. له شوروي پلوه حکومت څخه ناراضي خلک د مجاهدینو د حکومت په جوړېدو خوشاله شول. د کابل ښار یو اوسیدونکی عادل شینواری چې د مجاهدینو حکومت له شوروي پلوه حکومت څخه ښه ګڼي ازادي راډیو ته وویل:
زه عادل شینواری دا چې اووم د ثور و بد ورځونه زه ولې چې وطن یحیانو ونیو خراب شو، انقلاب جوړ شو، ډېر خلک شهیدان شو، هغې نه راوروسته دېرش درې میلیونه خلک شهیدان شو.
د جهادي تنظیمونو غړي د مجاهدینو پر قربانیو او بریالیتوب ویاړي او د ثور اتمه د افغانستان او د نړۍ د نورو استعمار لاندې هیوادونو د ازادۍ لپاره د مبارزې او جهاد یوه نمونه ګڼي، خو ډیری کابل ښاریان د ثور له اتمې څخه هم ښې خاطرې نه لري. دوی وایي کابل ته د مجاهدینو له راتګ سره سم د واک د ترلاسه کولو په خاطر د جهادي تنظیمونو ترمنځ خونړۍ جګړې پیل شوې چې یوازې په کابل ښار کې له 6000 څخه زیات کسان ووژل شول، حکومتي تاسیسات زیانمن او په لسګونو زره کورونه په کنډوالو بدل شول. د کابل ځینې ښاریان د مجاهدینو په حکومت کې هم بې نظمیو او ناخوالو تنګ کړل او د یو بل بدلون په تمه شول. د کابل ښار یوه اوسیدونکي عبدالستار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو اتم د ثور چې مجاهدین پیروز شول که نه، خو هلته هم په زراو مړي وسول، کله په دې حکومت کې مجاهدین را ننوتل پوه شولې، هلته خو ښه ورځ نه وه، هغه د قدرت په سر و او که بل چا استادان نور بل چا تربیه کول، لیډران دار لیډر دار ځان ته استاد و.
ستار دا هم وایي چې نه د ثور له اومې، نه له اتمې، نه د طالبانو له واکمنۍ او نه له اوسني حکومت څخه ښې خاطرې لري. دی وایي د دوی په ژوند کې یو نظام هم بدلون را نه وست. ډیری افغانان په دې نظر دي چې لکه څنګه چې له پخوا راهیسې بې وزلي، وزګار، بې کوره او له بېلابېلو ستونزو سره مخ وو، اوس هم دي. دوی له اوسني حکومت څخه غواړي چې د عامو خلکو د ژوند د هوساینې او سراسري سولې لپاره چې د دوی لویې هیلې دي هڅې وکړي.
دوستانو، بلخوا د ثور د میاشتې اتمه نیټه په افغانستان کې د بریا د مجاهدینو د بریا له 15مې کلیزې سره برابره ده. افغانان په دې رپورټ کې مونږ واورېدل چې د دې ورځې په اړه بېلابېل نظرونه لري، خو اکثره بیا په دې اړه هم فکر دي چې دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه نه هیریدونکې ورځ وه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له یوې داسې کورنۍ سره د زړه خواله کړي چې کال وړاندې یې زوی عزت الله چې د ملي اردو افسر ووژل شو، خو تازه یې پلار د بلخ په 209 شاهین کلي اردو کې د برید له کبله هغه مهال ووژل شو چې غوښتل یې د خپل زوی وثیقه جوړه کړي. حدیث پردیس د عزت الله له ماما سره مرکه کړي.
دا چې د یوې غریبې کورنۍ افسر او پلار یې هېڅ مادرک د عایداتو د خپل فامیل د عیشي او عباتي په ارتباط نه لرل، بس د وغوښتل چې د خپل زوی د شهادت وثیقه جوړي. وثیقه یې د خپلې مربوطې ولسوالۍ د خوږیانو او د ننګرهار د ولایت نه خلاصه کړله او د 1496 کال د حمل په 1 دیرشمه نیټه د د مزار شریف ولایت د شاهین قلی اردو ته اسناد وراوړل چې هلته د خپل اسناد ختم ته ورسي. دا چې په ده باندې بس عمل ته د شاهین قلی اردو په مهمانخانه کې شپه راغلله او د شپې د تیریدلو نه وروسته چې سبا ته د جمعې ورځ ده او د ثور د میاشتې لومړی تاریخ دی، د ماسپخ پس د غرمې د ډوډۍ نه وروسته د جمعې د مانځه د ادا کولو دپاره د شاهین قلی اردو په داخل کې چې جامع مسجد دی، بس د دغه مانځه د ادا کولو دپاره مسجد ته لاړلو. کله چې مسجد ته داخليږي او منځ ده کوي په همدغه وخت کې د دولت د مخالفینو او د افغانستان د خاورې د نوکرانو د خوانه انتیاري عمل اجرا کیږي چې په هغې کې زخته ډېر افسران سربازان او پرسونل پکې طلب ته رسیږي. نو ښاغلی د عزت الله پلار محمد رفیق د ملنګ زوی هم په دغه واقعه کې په شهادت رسیږي او د ده نه بس په اووه تعداد نفر پامیل پاتې کیږي چې دا پامیل بس هیڅ سرپرست نور نه لري چې درې لورګانې دي او دوه واړه زامن دي او یوه د عزت الله نامزاده چې تر اوسه لا واده نه ده هغه د پلار په کور پاتې شو.
تاسو وویلې چې هغه مثلا تیر کال د 1995 کال په د هود په میاشت کې هغه ووژل شو. د هغې نه وروسته یې پلار چې د وثیقې د جوړولو لپاره هلته ورغی په شاهین قول اردو ته هلته هغه هم وژل کیږي. تروسه پورې دغه حادثې نه که څه هم وخت دومره ډیر نه تیریږي خو دغه تروسه واته ورځو کې تاسو سره چا څه مرسته کړې څه کومک یې کړی حداقل دا ستاسو غږ چا اورېدلی هدف مې دی د لوړپوړو چارواکو هغه څوک چې مسؤلین دي؟
نه په دې ارتباط تروسه پورې بس هېڅ لوړپوړي چارواکو زمونږ سره نه تماس کړی او نه زمونږ دعا او پاتیا ته راغلي او نه زمونږ پښتنه کړې ده او هیچا په دې ارتباط زمونږ سره تماس نه دی کړی او نه کومک چا کړی.
فکر کوئ چې مثلا په خپله عزت الله چې د ملي اردو افسر و د هغه وژل کیدل او بې د هغې نه وروسته د هغه پلار چې د هغه د وثیقې د جوړېدو لپاره هلته تللی و د هغه وژل کیدل یعنی دغه فامیل اوس بې سرپرسته شو او تاسو په خپله د فامیل پورې ارتباط لرئ د دغه فامیل آینده تاسو څنګه ګورئ؟
د ده فامیل دا چې خپله عزت الله په ډیره یوه غریبه کورنۍ کې را پورته شوی و او د ده ژوند ډیر ډیر وروسته پاتې او غریب ژوند دی او سرپرست هیڅ نه لري په کور کې بس خلاص یوازې د عزت الله مور پاتې ده او نور اولادونه یې بس ټول صغیران دي او د ګټې وټې سړی نشته دی.
د هغې کورنۍ له ماما سره مو مرکه اورېده چې کال وړاندې زوی عزت الله د چې د ملي اردو افسر و په یوه پیښه کې وژل شوی و په وروستیو کې چې پلار غوښتل په 209 شاهین قولي اردو کې د خپل زوی د شهادت وثیقه جوړه کړي پر دې قولي اردو د برید پر مهال ووژل شو. دوستانو تاسو مونږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د یو کلی زر غږون ډرامې هغه برخې خپرېږي چې تاسو اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې ورسره لیوالتیا او مینه ښودلې ده. ورپسې زموږ همکار یوسف زدران د ډرامې د موضوع په اړه چې تعلیم په حق راڅرخي له میلمه سره بحث هم لري په دې اړه چې په اولاد د زده کړو حق د پلار که د مور او د پلار ګډ مسؤلیت دی. ستاسو نظرونه هم اورو. خپل پیغامونه په 0 شپږ 90 01 شپېته 01 شپېته شمیرې پرېښودلی شي. اوس هم راځو مخکې له دې نه چې بل ریپورټ ته وبخې اوس هم یو بل ریپورټ راخلو او هغه د سیمې او نړۍ په موضوعاتو دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلې دي دوی به په روسیې باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا څخه فشار راوړلو ته دوام ورکړي څو د سوریې د جګړې په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. نیکی هیلي د سوریې خلکو ته د بشري مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بحث لپاره جوړ شوې غونډې ته وویل چې د بشر الاسد رژیم خلکو ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون د امنیت شورا لغړو وغوښتل چې پر روسیې د فشار له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره هڅه وکړي. نیکی هیلي چې سوریه ته د بشری مرستو د رسولو په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله وویل مسکو لا هم د دمشق ملاتړ ته دوام ورکوي او زیاته یې کړه روسیا د بشار اسد رژیم پریږدي چې اړو خلکو ته د بشری مرستو د رسیدو مخه ونیسي او د هغه رهبر ملاتړ کوي چې د خپلو خلکو پر ضد کیمیاوي وسلې کاروي. میرمن هیلی وویل یوازې روسیا دا جګړه پای ته رسولای شي خو کو غوړي. میرمن هیلی وویل حتی د مسکو د احتمالي ویټو په صورت کې هم باید د سوریې د کړکیچ د ختمولو لپاره پر مسکو چې د بشر اسد تر ټولو نږدې متحد دی فشار زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې دا به د امنیت شورا هڅولو ته دوام ورکړي. زبا پر امنیت شورا فشار راوړلو ته دوام ورکړم څو د تلپام پرته چې روسیا به یې ویټو کړي یو اقدام وکړي ځکه دا زموږ आवाज دی چې باید واوریدل شي. روسیه تر اوسه د سوریه په اړه د امنیت شورا اته پریکړه لیکونه ویټو کړي دي او په دې توګه د اسد د رژیم له بقا سره مرسته کړي. په دې ترڅ کې پورستی پریکړه لیکي چې ویټو شو د کیمیاوي وسلو هغه مرګونه بریټ غندل شوی و چې د ماشومانو په ګډون لاسګونه ملکی وګړي پکې ووجل شول. چین هم په دې مسله کې د روسیه ملاتړ کړی او تر اوسه یې شپک پریکړه لیکونه ویټو کړي دي. د نیکی هیلی د څرګندونو په جواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر پیټر الیچیف د امنیت شورا غونډې ته وویل روسیا، ایران او ترکیه په سوریه کې د جګړو د بندولو لپاره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. الیچیف په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ته وویل نه تاسو او نه د لویدیز نورو استازو یو هم ونه ویل چې تاسو د وضعیت د ښېګڼې لپاره څه کوئ.
پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي شوی دی. پینټاګون وایان دویل دوه سرتیري د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې د داعش د ډلې پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي او دا بل ټپي شوی. دا پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جوګپوړې پلاوی سبا افغانستان ته راځي. په پلاوی کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون د ګوندونو مشران او د کابینې غړي شامل دي. دا پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې لمخې به په راتلونکو دریو کلونو کې ډیر زره خزینه خونکي په کار وګمارل شي. دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تمه ده چې د دې ګوند یو شمېر بندیان نن له زندانه خوشي شي. دا برتانیا پولیس وایي یو وشکلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د تروریستي عمل د چمتووالي په شک نیول شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګ یانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د هواري په اساس کې له یو بل سره همکاري کوي. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیز پروګرام تر اوسه د جمعې په ورځ عموما موږ د اتنیمو بجو پر مهال یو کلی زر غږونه ډرامه خپرو. دا ډرامه واوري ورپسې له یاده مباسي چې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع چې د تعلیم حق دی په دې لمل مسره بحث هم لري. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې تاسو واوریدل چې د ډاینامو د ترمیم لپاره جمیل د ټول کلی څخه پیسې راټولې کړې. اوس راځي چې واورو آیا ډاینامو ترمیم کیږي او کنه.
استاد کسب کار خو اس الله ته نوی ګران ته ګوره زج ترڅو دیا که ست فکر کوم تا بیا وخت اماغه شل نو سره تړلې وی.
بس د استاد شاګرد پر پام دی کی د یاري.
خو ګوره استاد شاګرد زیم نه جمیل.
او سلطان یاري خه په جبا پو شاګرد ته خو هغه پلاس راکا
کوم یو دغه وسپنیس کا غبل پلاستیکی لاسته والا
نه هغه وسپنیس.
بس تاسو استاد او شاګرد زه به دې کاغذو ته ګورم او کار به متارم.
سلطانه یاري دا لینال ته وتړه. جمیل جان ارڅ دې منو خو چې لکارم ونه باسه نور ته پوشه او دا د ډینامو کاغذونه دي.
ته صبر سلطان ماما دا لینال ته وتړه.
استاد څه فکر کوي چې جمیل به زمانه خیز دقیقه څنګه
یو نه خو دوا کا شان خري چې کار زده کی. ته مخه پکېږه، ستا کارم بیرته ګورم، بیا دې غلطي وایم.
بیا به هم زه درته ولاړ یم او درنه زده کوم بی.
خدای دې توان درکړي یاري.
استاذه لکه چې کارم سره سپک شو.
هو بس نیمې وبوله سلطانه یاري، ته راسه دغه پیچ ښه ټایټ کړه، زه به هغه پورته لاین وتړم.
ښه، دغه پیچ؟
هو همدا یو. نه نه کوګې مه تاووه، چې سلیپ یې نه کې.
ښه
ښه دې راګیر کړه.
خو سلطانه یاري خفه نه شي چې زه وایم دا وکه او دا وکه یاري.
نه نه استاذه، ګډ کار خو همداسې وي.
السلام علیکم الکانو، ستړي مشي. استاذه څنګه کار خو بنه ستړی کړی، څنګه وزنډې دي؟
کار خو به ستړیا نه کیږي، خو زه شاګردانم لرم شکر، هغوی ته هم باید یو څه ور زده کړم.
ښه دا خو منې چې ستړی. ښه سلطانه، وخیت ته څنګه یې له کار سره؟
شکر دی ول
استاد، یو څه در زده کوي او که نه؟
وا اکرم خانه، خو دا به دې مې اورېدلی وي چې کسب غلا کیږي، څوک یې در زده کوي نه؟
ګوره خان صاحب، زه بخیل نه یم، ما د ډاینامو د لګولو مخکې هر څه ورته تشریح کړي یاري، او نورې هم نه پسې پرېږدم.
ستا د کور ودان وي، خو سلطانه کار ته به ښه ډېر پام کوي، چې ما دې کلیوالو ته ننګه کړې چې سم کار به کوي، هسې نه چې بیا مو وشرمه.
بسم الله. لوری ولی دومره ډاره نه یې؟
چه شی و مورې؟
لوری پیره که می تابایی تا چهو کنه، چه اونو؟
خو بیخی می سبق ایر شو، سنگه در اتو ویل؟
وی لوری مور دی زار شدر نه. خا بیایی در تاویم، خو غوگونی سارتا خا؟
خا مورې.
گوره لوری، یه وروکی پیاز، دو غر پیازا، او یه دو کسی پیاز، طول چو دانی شو؟
تصورم، یه وروکی پیاز، یو د کاسې پیاز، یو یو دوه کېږي که نه مورې؟
هو شاپسې لورې، یو وړوکی او یو د کاسې پیاز دوه دانې کېږي، او دوه غټ پیازه نور هم ورسره یو ځای که څو دانې کېږي لورې؟
ښه ښه، دوه هغه شول او دوه غټ پیازه، دوه دری سالور.
آفرین، شاباس لوری، شکر پلور می.
موری پیرکی کرا پخه؟
وی لوری وکی شوی؟ قربان دیش شما درنا، بس دو دانی پاتی دی نور پاخه شوا، پلار بدیم تراغی پوری راشی.
موری ده هیلی سره یو خسته کتابو.
خا تو بکی و لوری؟
آغی که او اسم مو لکه تخته و او گروپا مو سر بل شوائه و.
خانو داشه یولوری؟
موره هیلی وایه چه دل تیلی کلی دی چه دا دم مر برق دی، اغا تخته لمر تکی خوده دا.
دا اغا دا پلار خوی پامدی کارونو بوختو، چی وسی لوره مر سر سر شوا؟
اوف موره، ولی ما تا غوق نینیسی چه زن سر خبری که؟
خانوری غوق میده کنه.
موره هیلی تمی او ویلی چی زه غطه شوم او مکتب می چه خلاص کرد، بیا خپلو کورت دلمار برق را ورم.
خلوری آفرین، شب بست بلور می. اولو صدوری شوی، تو درشی دا کرکی بنده کم.
سلطان ماما، دا اکرم خان کاکا په خبره مه خفه کیږه، خیر دی؟
نه نه خفه نه یم جمیله خوره، څه خبره نشته.
استاذه چای در واخله، دوړې تیرې شوي، تا اوس هم د پیالې په سر لاس نیولی.
او سخته دوړې وې. او جمیله یاره، دا خان صاحب ډېر تند لاړو، یو څه خو و زما هم ور پام شو، خو کور دې ودان چې پوښتنه دې وکړه.
استاذه خان صاحب لږه تنده خبره وکړه، خو په کار کې خبرې راځي نو.
خیر خپله صحوه او خطا منل خوي، زه تیر ځل د ډاینامو پر تړلو ملامت وم، کار کې مې پوره تجربه نه وه، خو هسې چټي مې سینه ورته ډبوله.
یاري ماته به مې استاد تل ویل، د ترڅو چې کار در نه خراب نشي په سم به پوه نشي.
خو بل ځل به نه د خان خبر اورم او نه د نظر، ځکه چې اوس مې له استاد نه ډېر کارونه زده کړل.
خو انډیوالي به نه خرابوي چې څه دې کار و دکان ته به راځې، زه دې یاره خدمت کیم.
سلطان ماما، زه په رښتیا ډېر خفه وم. ما ویل ته به د خان کاکا په خبره ډېر خفه شوی. خیر دی، مشر دی نو.
هو یاري، بنده خو له هرې خوا پوره نه وي، او بیا خو پیسې او نوم په اسانه نه ګټل کیږي. د دې خبرو سره مخامخ کېدل حتمي دي.
دا خبره خو څه کوي جمیله، له هغه وخته مو چې د ډاینامو په کار شروع کړی، د زهرې د مکتب خبرې مې ډېر په زړه او مغزو کې تودې تودې ګرځي.
ښه، هغه څنګه؟
چې کور ته لاړم بس د زهرې د مکتب کاروبار سموم. د درس او د زده کړې قدر ښه ډېر راباندې راغی، نوره مې نه لور او نه میرمن ځوروم.
دې نه بله ښه خبره. اوهو، دا څوک دی سلطان ماما چې داسې زر زر را روان دی؟
کوم یو؟ او دا خو خدای داد دی کنه.
دا خدای داد څوک دی؟ د لارې تاک خو هغه مخکینی سړی ته ورته دی.
اکرم خان یادوي جمیله، او دا د همغه سړی زوی دی.
خاص لمایا چې د معلم لرګی دې په لاس کې تغمې جوړې کړي، بیا به زړه د بدمشه ښه کدوانه او خټکي سره بیل کړي.
خدای دادا، ستړی مشې.
خیر اوسې وروره، ته هم ستړی مشې زړه د بدمشه.
خیر اوسې، په دومره بیړې کې هم میلمه پیژنې. وروره څه خبره ده، موږ ته هم ووایه.
خدای دادا، والکه په دې تخر کې دې څه نیولي؟
څادر مې دی، زړه د بدمشه نو څه به وي.
نو څادر ولې په اوږه یا په سر نه اچوي چې په تخر کې دې کلوله کړی؟
کتابونه پکې.
څنګه کتابونه؟ څه پې کوي؟
نه نه نه، کتابونه مطابونه نه دي، بل څه دي.
سلطان، راځه چې زه او ته خپل کار ته ولاړ شو، چې د ورځې تر پایه ختم کړو.
هو، زما هم کور ته بیړه ده.
دا پیاله مال ته کېده، راځه.
زه تاسو درځه، زه دا د چای پیالې ټولوم، درځم.
خدای دادا، او خدای دادا، چیرې روانې؟
لوری پام چې ونه سوځي، ډیر سری دی. ښه، خو لږې په صبر وخوره.
ښه مورې، پکوم یې.
د زهرې پاره برق به کله راځي نو؟ تا وی خو کاری ختم شوی که نه؟
چې کله زه دا ډوډۍ ښه په مړه ګېډه وخورم بیا.
زه د سرخان نه درنه ټولوم، دا ډوډۍ خو دې د کړي کاری نه، د ډاینامو والا درته یادوم.
بس که خدای کول د ماخام له اذانه مخکې به له خیر سره برق راشي.
اوف اوف مارې، ای اوبه راکړه، خوله مې ترخه شوه.
ښه ښه، در کومې لورې، وارخطایي مه کوه.
بلې اوبه راکړه.
صبر وکړه،
خوله مې ترخه شوه.
ها، واخله دا اوبه.
زرینې، یو دوه پیراکي به د بېلې مرچه پاخه کړي وو، زهرا کله خوړلی شي؟
هو سړیا، دغه دي، دا پیراکي خو مې بې مرچه پاخه کړي دي. دغه دي
پخه کړي دي پلار جانه، دغه دي.
زرینه، دا د مستو کسل ګر دی خوکه. نو لورې، ولې دې دا ترخه در واخیسته؟
زهرې ویل چې مورې، زه اوس لویه شوې یم، تریخ پیراکي خوړلی شم.
ښه نو، ودې شو خوړلی لورې؟
خو چې خواږه چای راکړې بیا خوړلی شم.
سړیه، پوهېږې ته د ډاینامو په برق جوړولو پسې تللی وې، او لور دی غواړي چې د لمر برق کلي ته راولي.
دا د لمر برق نوم دی چیرته زده کړې لورې؟
پلار جانه، هیلې سره یو کتاب و، هغې کې لیکلي و، هغې بیا راته ولوسته.
نه پوهېږم چې څه وکړم، ورته ووایم چې نوره دې مکتب ته لاړه شي او که نه.
څه چرت وهې د زهرې پلاره، څه خبره ده، ولې داسې غلی شوې؟
څه نه زرینه، نه پوهېږم چې
پلاره، کتاب کې رسمونه و، ما ته یې راوړې.
بله غلی شه لورې، که نه پلار دې خبرې کوي.
ښه مورې، دا پیراکي زه مازیګر ته ځان ته پټوم چې هیلې سره یو ځای وخورم.
زه ورشه لورې. ښه، څه وسړی
وایم؟ که زهره دې مکتب ته لاړه شي څه بده خبره خو به پکې نه وي که نه؟ لاړه دې شي. ها
وی، ما له خدای هم دا سات غوښته، او ته وایې چې بده خو نه ده. نه ولې، دا خو ډیره ښه خبره ده که نه.
دا ازادي راډیو درنو اوردونکو سلام او جمعه مو په خیر په دې هیله چې روغ جوړ او زمونږ د ډرامې له غو برخو څخه مو چې تاسو ورسره لیوالته خو د لیوا خوند خسته وي د دې درڅنګ لکه تیرونه مو چې ویلو یو شمېره غوړدونکو چې زمونږ بحث او ډرامه او لنګ دې ګور او ساس سره آشنا کوو په نننني پروګرام کې له دې سره چې حکمت الله حکمت غغو د ډرامې د موضوع په اړه چې د زهرا د زده کړو لپاره د هغې د مور هڅوي هم چېړو په بحث کې تاسو اوردونکو هم را سره ګډون کولای شي په دې اړه چې د اولاد د خونې او روزنې حق یوازې په پلار د کډ کورنۍ ګډ مسولیت او تاسو په سیمو کې د هلکانو او نجونو د زده کړو لپاره څه شوي لته سي په غښتونکو ماشين شميري 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شميري اورو د یادونه ورد چې تاسو خه پیغامونه جایزه هم لري ز یوسف زدران مخکې لدی چې باست لاړ شو حکمت الله چې تلې زمون خبرونه اوریدلې په باس کې اخراغ لاس او یو حکمت سب استړي مشي خبرونه تب خیر راغله نو درنو اوردونکو زمنګ سره مخامخ اړیکه هم نیولې شي که غواړي په باس کې را سره ګډون وکړي او د موضوع په اړه نظر لري 0999235540 0982255 زمنګ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي چې مونږ کول شو زین تاسو پیغامونه او نظرونه او یا پوښتنه واخلو حکمت سره ډراما خو مو اورید سره په ګډه مخکې مهم موضوعات تعقیب کړی دي کپټوله کې لمړی لتاس نو پوښتم چې لخبرونه موڅز د او اوس چې تاسو لمنګ سره دلته تاسو احساس څه ده
بسم الله الرحمن الرحیم ګران کوربا او تخنیکی همکار او د ازادي رادیو اړیدونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله برکات وایم زما په ان باندې په افغانستان کې یوازنه بخنه غواړم ازادي رادیو دی چې د ولسونو اسلامي ملي افغاني جهادي حقوق او ارزښتونو باندې خبرونه جوړوي او سیاسي بحثونه کې اصطلاح انډول په نظر کې نیسي دا یوازې ازادي رادیو دی چې دا خبرونه جوړوي او دا باندې افغانان یا اړیدونکي یا منوالي ویاړ کوي
استاد مهرباني ده په ټوله کې د ټولنیزو موضوعاتو باندې چې موږ ډیر وغږیږو په ترام د جمعې ورځ بحث لرو او بیلابیل غستونز چې موږ په ټولنه کې شته په هر کور کې شته بیانېږي د موضوعات تاسو خوښوي دي دینم څه کړي په ټوله کې
ما مخکې خبرې بیا اشاره کوم بیا تکراروم چې یوازې ازادي رادیو د ټولنې د خطوب لپاره د اصلاح کېدو لپاره خبرونه جوړوي خبروي نشروي ټول برنامه اسلامي برنامه دي مشروع برنامه باندې کار کوي نو موږ یوازې افغانان منواله شاروېدونکو دي د پدې ازادي رادیو باندې ویاړو او وخت چې تا مخکې خبره وکړه چې دی وز دکونکې یا دی افراد دي یا دی زوی یا دی اولاد په اوس دکړه کې مور او پلار او باستا فامیل یعنی کورنۍ یعنی دا حق لري چې باید دا تعلیم وروخی زدکړه وروخی زدکړه په باندې وکړي تعلیم وکړي دا مسولیت لري
او دا اصلي حق هم دا سي دی چې باید هم دا سي وشي فکر کوي چې زمونږ کورنۍ فرزنت دی او کورنۍ دی او ټولنه دی او فرد پایس باندې د مسولیتونو ته متوجه شوی د سیو پیغام تر لاسه کړی دی
bale 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 ولې نه دا ټول کورنۍ مور او پلار هیڅ څوک نه غواړي چې خپل اولاد دی باندې لارې ته غلط ازنا مثلا نور نامشروع کړنو ته واتسبي کوشش ټول مور او پلار ټول کورنۍ دي عذاب دي کول د کورنۍ ټول غړي دغه کوشش کوي هلو ځلی کوي خپل اولاد یو سمرت ورسیږي خپل اولاد چې ډاکټر انجینر تحصیل کرده جوړ کی
بله د یو امیشنی اردن په استاسو دلته په سټوډیو کې را سره خو زابل ته زو چلته مونږ اردن کې د توخي په نام لرو او تل زمونږ باس تعقیبوي لده به هم واورو او هغه موضوعات نن مونږ پاره کړ چې اردن کو سر لیوالته خود لیوه توخي سب ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه تستړی مشي
مننه تشکر تاسو ته سره غلاست وایم او تاسو ملمانه ته هم نیکی
ډیر زیات مننه او تاسو خو زمونږ نه لري شاید لیدا کاته مو سره سخی خده په ټلیفون کې را سره یو پیغام او نظر او غږ مو اورو خوشاله ګو په خیر راغلی بلې ته خو سب زمونږ غاوري زابل کې زمونږ امیشنه اوردونکو خاغلی توخي سب چې اړیکه وشلې د بدیل باندې چې بیا اړیکه وصل شي خو دم غړې یو بل اوردونکو زمونږ سره په بل ټلیفون شمیره کې په لاین کې له د سره خبرې وکړو خبرونه تب خیر راغله ستړي مشل کوم زنه اړیکه نیولې ځان مخ په معرفي کوي بله
مننه کوم سلامونه زدرم صاحب تاسو ته محترم میلمه ته نبی الله زبلایم دم غړای لږه نظر سره پکې
بله نبی الله ډیر زیات په خیر راغلی تاسو مونږ ته غک سپتون کی ماشين شمیره ته پیغام هم پریخه د ورستا غوم سر اور پټوله کې خوشاله یو چې تاسو سره په ټلیفون اړیکه کې کڅه مونږ اعلان کړی دی چې زینا غوړدون کی چې زمونږ سره تل باسه او ریخه پیغامونه لري غاله نیک دی وګورو هڅو او د جایزې وړ دی او ان شاء الله خو به ډرامې د ټیم له خوا تاسو ته درکول کیږي او زینور اور کو تا پټوله کې نن موږ سره حکمت الله حکمت ملما دی چې دا مستاسو په سیر یو مینوال دی زموږ خبرونه اوري تاسو نظر اورو
بلې حکمت الله حکمت نظرونه مهمه نشاوري بلګي خاصه به ورته په ډول الله سن سلام وایم راځم نظر ته تاسو د بزانی د دیونی موضوع وسی ماشوم باید په کورنۍ کې مثلا ماشوم یو لنده لخته ده چې هر څومره یوازې د خپل فوټوي چې دا ماشوم او هڅه یې ولاس ته شو موږ په ولاس سره درس وایې تعلیم درکوم چې د فار یو څه کار ده که هغه هڅه یې خو متاسفانه چې په کورنۍ کې له هغو ټولو نه یو کس یې مالي همدا شرط یې چې ورته چې تعلیم نه کیږي راځه لوبي وکړه نو ماشوم مایوسه کیږي ماشوم هغه درس ته شاګرځوي خو درس پریږدي د په غلوګو خوښته هغه داسې بل ځل د خوند د تعلیم نه کېدل روسته بیا چې غسی حتی کوي چې لوبي شاته پلی درس او چې درس وایي خو
خیر اوسه تاسو سیمه ایز مثال ورکړ ډیره زیاته مهرباني او تبن ډیر د مکتب شاګردان په همدې سون سره مخ وي چې څه ډول لزده کړو پاتې کیږي ډیره مهرباني یو بل اوردونکو هم اخلو لنبی الله نه بلې خوازو مهرباني خپل ځان مو معرفي کړئ کوم ځای نه مړ کېنی ولي
بلې دوم ځل لپاره
توخی صاحب بالکل بالکل توخی صاحب اړیکه موشلې ده چې بیا و نشلېږي مهرباني خا توخی صاحب فکر کوم تاسو په سیمه کې نن څه مخابراتي مشکل ته ونشته اړیکه مو خنه وسلېږي خو په دې هیله چې را سره وي خیر که غږ مو نه اوري نو اړیکه مشلېږي بلې زمونږ غږ اوري خا توخی صاحب زمونږ غږ نه اوري حکمت صاحب تاسو ته راځو نبی الله د زده کړو هغه اهمیت ته اشاره وکړه خو دلته تر ډیره هغه د تعادل موضوع مطرح د لکانو انجونو تعلیم فرزند په ډرامه کې اشاره شي او چې پلار بل اخر په دې اړه اندښنه لري چې زهرا مخ کې درس ته پریږ دی کنه چې اوس دومره خو یاره شوی دا چې هغه د برېښنا د تولید فکر لري یا پریازیاتو کې تکړه شوی دا اوس وایي چې فکر په دې کې چې مخ کې لاړ شي کنه تاسو مشوره څه ده ورته د خلکو ته
نبی الله ورور ته السلام علیکم ورحمت الله برکات وایم اما بعد خبره دا چې شي مور او پلار خو په اولادو کې تاغنه مثلا ټول اولاد خو کوي ان دا چې نه کوم اولاد ډیر خو کوي او ډیر کوم بعد خصوصا کا انجونی باندې تحصیل زل غواړي تحصیل وکي او پالیکانوم د مور او پلار تحصیل غواړي چې تحصیل وکي یا وانداز مخته ولاړ شي خو په اسلامي جامعه کې وو خبره ته زه یوسف صاحب زه اشاره کوم چې د انجونو لپاره اغه اسلامي جامعه یا اسلامي ویل اسلامي تحصیل کول دې دې لپاره زمينه باید دولت مساعد کی اني وخت چې زمينه ورته مساعد سو اغه ایجاب شرعي یا ایجاب افغاني
اغه شرایط برابر شي
اغه شرایط برابر شي
او استاذ نو که پښتنو کوم که بل اخره دولت خو کپړه نه منیم خو کومه په دې فکر شو چې فرزند دولت ناکام دی دلته به د ټولنې مسؤل ټولنې باید همداسې بې سواد پات شي کنه خلک را پات یو حل لار پیدا کی په خپل سیمو کې
نظر اعظم دغه خبره ټولنه خو نه همیشه کوشش کوي وس وس بینم د پسترګو لیدل حال درته وایم هر کورنۍ خپل لور ازوی دواړه مدرسو ته لیږي مکتبو ته لیږي حتی ماده چې لیدلې شي خپل انجونی هغه زنانه وو ته چې څوک قاریان وي یا قران عظیم شان زده وي یا دینی درس ولري یا عصري وي وګو کوروته هم لیږي د څوک چې په پیسې دار دي استاد ورته نیسي زنانه یا مردانه دا کارونه ټول کوي کورنۍ یعنی په دې هڅه کې د کوشش کوي کورنۍ باندې هیڅ د غستونځ کورنۍ نه مني چې خپل اولاد به تحصیل
پرې زیاته مهرباني مونږ ته زینو کو پیغامونه هم پریخي دي مخکې مچول 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 زمنګ دغه سپټون کې ماشين شمیره ده چې تاسو یې پیغامونه موږ درته خبرو او مور سره ممکن جایزه هم تر لاسه کړی خ پیغامونه چې زمنګ د ډرامې ټیم به در سره پاړي کې کی دا پیغامونه ور سره
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز عبد الله کارګر لږه چې زنګ وام یو کله زرګون درامه کې په مول ډیر څه زکو او څه زکوي او تناسب دوامدار یارو د تعلیمات د مور او پلار په دواړو باندې ګر ده. په کور کې باید ورته مور او پلار تعلیم محبت مور تعلیم باید ورته زده کړي، بیا پلار هم په شراکت په ګډه سره، نه یو د مور کار ده او نه یو د پلار. که مور غلطه لار وښيي او پلار ډېره صحیح لار وښيي، ولې د لور کېناستا له مور سره ډېره وي د مور په خور باندې دي. او که پلار ډېره غلطه لار وښيي او مور ډېره ښه لار وښيي، هم د پلار تر تاثیر لاندې راځي په غلطه لار باندې ځي. نو یا تعلیم او تربیه یې په دواړو باندې فرض ده، هم د مور هم د پلار. خو اولینه په مونږ کور کښې معلم صاحب مور ده، او زرمینه مېرج هغه د لور په خاطر باندې له مېړه سره مبارزه کوي، مبارزه یې برحقه ده او انجلۍ باید مکتب ته ولاړه شي.
ملي ولایم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیجان کلي اوسېدونکی دا وخت له غزني مسافري نه پیغام پرېږدم. ماشومه یا ماشوم باید مور او پلار په ګډه ښوونې او روزنې، نیکو اخلاقو او همداشان نورو ضروري او اړینو کارونو ته په اتفاق وهڅوي، ځکه چې که مور هر څومره دقت وکړي او پلار غفلت وکړي، نو غفلت یا سستي هغه کار نیمګړی پاتې کوي، او که دواړه جانبه هڅه وکړي نو هغه کار بریا ته رسېږي. مننه نبی الله ستاسو د بریا په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالسلامت خاکسار کی قاری عبدالسلامت خاکسار کی پکتیکا ولایت یحیٰ خیل ولسوالی صرف تا صرف تعلیم شامل تا صرف تماس کی پیامہ زبڈیر شوق او ذوق سرا اورما او ډیر څه مې ځینې ترلاسه کړو. یو خو مې دا ترلاسه کړی چې مقصد پیغله یا مقصد کونډه واده خپله خوښه وکړي، او څوک یې مجبوره نه کړي چې پلانکې سره واده وکړه او پلانکې سره یې وکړه. او بل زما دا نظر ده چې یو کلي زر غږونه هم ډرامه کې مقصد ډېر ښه شیان نور مختلفېږي، خو یو شی که پیوري اضافه شي دا به ډېره مهرباني وي، ځکه چې موږ تاسو مسجدونه د لمانځه لپاره دي او لمانځونه کې کېږي. نو ډېر خلک داسې چې پښتنو کښې چې مقصد د پښتنو په علاقو کښې چې په جماعت کښې مقصد د پوشپ شروع وي، یعنی جماعت د فرض وجه ده او د باید فرض منځونه پکښې وشي او نور عبادت کښې وشي نه غږې ده. نو که په دې حالت په دې اړه تاسې یو څه محترم مولوي صاحب او نور یو څه پیژات کوي دا به ډېره مهرباني وي. ستاسو ورور عبدالصمد خاکسار، وسلام احترام.
بله، د اوریدونکو نظرونو خاکسار صاحب وړاندیز هم درلوده چې باید هغه سیمه ییزې ستونزې چې ده ورته اشاره وکړه په هغې باندې هم لږ ډېر بحث وشي، ولې نه په راتلونکو ډرامو کې به انشاءالله ستاسو همدا وړاندیزونه شاملوو. موږ له همدې عمله ستاسو نه بار بار غوښتنه کړې چې خپل نظرونه مو راته پرېږدئ تر څو ډرامې ته ښکلا ورکړي، او ډرامه باید هغه موضوعات ولري چې ستاسو په سیمه کې ستونزې لري. نو که لا هم داسې موضوعات ستاسو په نظر درته پاتې وي چې باید خپاره شي، 0 شمېرې ته په تفصیل سره خپل نظر، پیغام یا وړاندیز ثبتولی شي چې موږ بیا اورو او په همغه اساس درته ډرامه جوړوو. چون زموږ د خپرونې وخت کمې په مخامخ اړیکو شمېرو کې بیا نشو کولی په دې اړه ډېر ستاسو نظر واخلو، خو مننه چې په ټوله کې زموږ سره په اړیکه کې او زموږ بحث اورئ. حکمت صاحب، تاسې چې زموږ بحث اورئ او ډرامه اورئ او بېلابېل نورې خپرونې، نننۍ ډرامه کې د مور مبارزې ته اشاره شوې، په ټوله کې د ماشومانو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلو هلکانو انجونو د حقونو ترلاسه کولو لپاره فکر کوي د میندو مبارزه رنګ راوړلی شي، لکه د مورچې زهرا مورچې په ډرامه کې د پلار سره خبرې کولې؟
بلې، ولې نه، دا خو مهم رول لري. زه همیشه وخت د ازادي راډیو اروم، که په کور کې هم که په دوکان کې هم که په موټر کې هم ازادي راډیو باندې یقین لرم، باور لرم چې واقعیتونه وایي.
دوکان لري؟
بله، او واقعیتونه جامعې ته ټولنې ته ورښیي، واقعیتونه ورښیي، او دا کومې برنامې جوړوي په دې برنامې هم دغه اسلامي برنامې
د دې مبارزې په اړه باندې که راشو چې یو مور د خپل اولادونو د حق د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي، دا رنګ راوړلی شي ستاسو په نظر؟
خو ما درته وویل چې کورنۍ مور هر څوک کولی شي چې رنګ راوړلی شي، تاثیر کولی شي. خو یو شي ته زه اشاره کوم، که تا اجازه وي، افسوس کوم، بخښنه غواړم، افسوس کوم چې ټولنه کې یو تعداد تصویري رسنیو نامشروع کړنې نامشروع تصویرونه نامشروع ویل دا هم تاثیرات لري. آی کاش که ازادی رادیو یو تصویری یعنی تلویزیون هم جوړ کړی وای چې په ښارونو کې د نامشروع خپرونې تصویری درلود، نو دا به ډیر سخت تاثیر کړی و، تاثیرات به زیات و. خو په ښارونو کې اکثره رادیو ازادی رادیو نر وي، وخت چې ازادی رادیو ونر وي هغه نامشروع تلویزیونونه ګوري،
بد تاثیر
کوي. یعنی په ښارونو کې ازادي رادیو مینوال شاید ډیر کم وي، په کلیو بانډو په ولایتونو کې مینوال ډیر دي.
ستاسو پوښتنه وکړم چې دا موضوعات باندې مونږ بحث کړي، تاسو په خپل کور کې خپل ماشومان ته د زده کړو او د شانو حق ورکړی دی؟ دوی زده کړې کوي که کار ته دې هڅولې دي؟
ټول زده کړې کوي، څوک په څلورم پنځم شپږم ته دولسم پورې، هغه یو غله دولسم فارغ شوی، بل په اتم کې ده، په اووم کې ده، لوڼې مې هم زده کړې کوي، زامن مې هم زده کړې کوي. خو هغه اصولي تک باندې چې موږ خپل کوشش کوو، هغه سایه بندګي مور او پلار چې کوي په هغو باندې هغه جامه هغه لباس
ډېره زیاته مهرباني
مشروع باندې برابر وو،
شرایط باید ورته برابر شي. بالاخره ډېره زیاته مهرباني چې تاسو خپل اولادونو ته حق ورکړی او د یو اوریدونکو په حیث چې تل زموږ خپرونې اوري. په خپرونه کې راسره میلمه شي درانه اوریدونکو حکمت الله حکمت، راسره په خپرونه کې و چې زموږ بحث اوری او نن را سره دلته ستاسو سره میلمه و نظرونه شریکول. خو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی، هغه موضوعات